بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار اکرام مسکینیار ستاسو هرکلای کوم. په دې یو ساعته خبرونه کې به مو هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر له جزئیاتو خبر کړو، د افغانستان او هند اړیکې او په دې منځ کې د پاکستان د ونډې په اړه، او همدارز د غوی د اتمی یا د مجاهدینو د بریا د کلیزې په مناسبت مطالب لرو. د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څنګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خبرونه کې وړاندې شي، خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ چې ناجیه صفایي چمتو کړي.
دا هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن په نوې ډیلی کې د هند له جګپوړو چارواکو سره ګوري. په کندز کې د تیرو څو ورځو نښتو له امله څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي، او په نیپال کې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو شمیر له 3300 واوښتی. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوی ده چې ولسمشر اشرف غنی نن په نوې ډیلی کې د هند له جګپوړو چارواکو سره لیدنې کتنې او خبرې وکړي. ولسمشر غنی د هند صدر اعظم نریندرا مودی په بلنه د یو درې ورځني سفر په موخه پرون مازیګر هند ته ورسېد. ټاکل شوی چې ښاغلی غنی په هند کې د استوګنې پر مهال له خپل هندي سیال پرناب مکرجی، صدر اعظم نریندرا مودی، د کانګریس ګوند له مشرې سونیا ګاندی او نورو چارواکو سره لیدنې کتنې وکړي. د ازادي راډیو خبریاله له نوې ډیلی څخه په خپل راپور کې وایي چې ولسمشر غنی تېره شپه په نوې ډیلی کې د افغانستان په سفارت کې د هند د پوهنتونونو له یو شمېر افغان محصلینو سره هم وکتل. د راپور له مخې افغان محصلینو دوی ته په ټاکلي وخت د ماشونو د نه رسېدو، د اوږدمهاله استوګنې د ویزو د نه لرلو، د لوړو زده کړو په وزارت کې د فساد او د تحصیلي بورسونو په ویش کې د بې عدالتۍ د ستونزو په اړه خبرې وکړې. په کندز کې د تیرو څو ورځو نښتو له امله څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د دې ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو مشر سید عبدالسلام هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې له یوې سروې وروسته به په دغو کورنیو مرستې وویشتل شي. چارواکي وایي چې د کندز د مرکز په شمول د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده، خو دوی د دغو جګړو د دقیقو تلفاتو په اړه معلومات نه ورکوي. طالبانو بیا رسنیو ته په استول شوی خبر پاڼه کې ویلي چې په کندز او بغلان کې له پرون راهیسې د امنیتي ځواکونو 14 پوستې نیولي، خو چارواکي دا ادعا نه مني. د کونړ چارواکي وایي چې په چپې درې ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې لږ تر لږه 3 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دې ولایت امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله تیر ماښام د چپې درې ولسوالۍ په دیګل سیمه کې د مخالفینو په پټنځای شوې ده. نوموړي همدارنګه وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د سرکانو ولسوالۍ په بهر آباد کې د سیمه ییزو پولیسو په بسو هم ډله ییز برید کړی چې جګړې د سهار 15 بجو پورې دوام کړی، او پکې درې محلي پولیس سرسری ټپیان او برید کوونکو ته مرګ ژوبله غوښتی ده. په فرا کې نن سهار د یوې ترافیکي پېښې له امله 3 تنه وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. چارواکي وایي چې د 303 موټر چې تقریبا 40 مسافر پکې سپاره وو او له فراز خاهرات ته روان و چپه شو. نوموړي چارواکي وایي چې د دې پېښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي وه. په نیپال کې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو شمیر له 3300 واوښتی. چارواکي همداراز وایي چې په دې زلزله کې 8000 نور خلک هم ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د نړیوالو مرستې بالاخره نن دې هیواد ته چې د هیمالیا د غرونو په لمن کې پروت دی او 28 میلیونه وګړي لري ورسېدې. د شنبې په ورځ یوې سختې زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقایسه 1.8 نیپال او د چین او هند لرې پرتې سیمې ولړزولې. د نړیوال کړي. په تر ټولو لوړ غره مونت ایورست کې هم د زلزلې له کبله راښویدلې واورې په یوه کمپ کې 13 کسان ووژل او په هند کې 16 او د چین په تیبت سیمه کې 15 کسان ووژل. چارواکي وایي چې په داسې حال کې چې له لرې پرتو غرنیو سیمو د مرګ ژوبلو راپورونه رسیږي، د زلزلې د قربانیانو شمېره له دې زیاتېدلی شي. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام ویاندې الیزابت بایرس په ژینیو کې وویل چې د زلزلې له کبله زیانمنو او بې کوره شویو زرګونو خلکو ته د خوړو سرپناه او اوبو برابرولو لپاره د مرستې پراخو فعالیتونو ته اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په نیویارک کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره وکتل. کیری او ظریف د اټومي وسلو د خپروي د مخنیوي د تړون د 15 کلنې څیړنې د کنفرانس په څنډه کې کتنه وکړه. دواړه خواوې په داسې حال کې کتنه کوي چې متحده ایالات او د نړۍ 15 لوی قدرتونه هڅه کوي د جون تر 1.5 چې د ایران د اټومي پروګرام د حل مهلت ټاکل شوی یوې موافقې ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام ویلي چې دواړو لورو د ایران د اټومي پروګرام د حل په مقصد د موافقې په اړه بحث وکړ او خپل کتنه یې ګټوره بللې ده. د مخکې ښاغلي کیری د ملګرو ملتونو په یو کانفرانس کې وویل چې دا توافق به نړۍ په یو امن ځای بدله کړي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی وایي د مې په 9 په مسکو کې د 2 نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو په مناسبت مراسمو کې به ګډون ونه کړي. د جاپان د حکومت یو ویان په محلویش کې ستونزه د دې کار علت وبله او د کابینې مشر سکرتر یوشی هیدی سوگا نن په یو خبری غونډه کې وویل چې په مسکو کې د جاپان سفیر به په دې مناسبت په جوړ شوې غونډه کې ګډون وکړي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي پر روسیې باید نړیوال بندیزونه په دې پورې تړلي واوسي چې په مینسک کې د اوربند تړون عملي کیږي کنه. میرمن مرکل پرون په وارسا کې د پولند له صدر اعظم سره په یوه غونډه کې په دې اړه وویل
د اروپایي ټولنې د غړیو هیوادونو د ټولو مشرانو د پریکړې پر بنسټ چې د مارچ په میاشت کې کړې په روسیې د بندیزونو دوام به د مینسک د هغه تړون په عملي کېدو پورې تړلی وي چې د تېرې فبروري میاشتې په لومړیو کې لاسلیک شو. دا روښانه ده چې د دې ټولګي عملي کول د اګست او سپتمبر له میاشتې زیات وخت نیسي، په دې معنا چې د جون په میاشت کې په دې اړه بحث او څېړنه کوو او د هغې ګډې پریکړې پر بنسټ بچې په مارچ کې شوې بندیزونه به تمدید
شي.
د پولند صدر اعظم هم ویل چې جرمني ورسره منلی چې په روسیا له مخکې لګول شوې بندیزونه به دوام وکړي. د خبرونو پای
د ازادي رادیو خبرونه او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د خبرونه په دوام کې پر راپورونو کې باور چې په کابل کې نن مجاهدین د غوي اتمه خپل د بریا ورځ منځي. ولسمشر اشرف غنی په نوی ډیلی کې دی او له هندي چارواکو سره لیدنې کتنې کوي. په دې اړه د معلوماتو لپاره د ازادۍ رادیو خبریاله په نوی ډیلی کې ده. د افغانستان او هند اړیکې او په دې منځ کې د پاکستان پر ونډه به په یو ګردی میز کې له کارپوهانو سره بحث وکړو.
ضیاء الحق بعد له هغه څخه پرویز مشرف افغانستان ته داسې کتل چې دا او پاکستان ته دا ستراتیژیکي عمق ورکوي. په ISI او د پاکستاني په فوج کې دغه نظر هنوز هم موجود دی.
نور موضوعات هم لرو. د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې پر دې خبرې کوو چې ولې په ځینو کورنیو کې خویندې د خپلو ورونو د کارونو کولو ته اړستل کیږي.
ځینې کارونه اوس ما ورته کول لکه کالی اوتو کول، ډوډۍ تیارول، دا به مې ورته کول، خو هغه کارونه سیده له وسه پوره او ډیر ساده کارونه و، هغه به هم د په ما باندې کوله.
نیمه نړۍ د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو له ځانګړي پروګرام تاندې څانګې سره یو ځای په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. او ردو ته را سره اوسئ. زمون غغلا ازادې رادیو اوري یوې ټولنې چې ځان د شهیدانو وارثان بولی نن په کابل کې د اکسونو یو نندارتون جوړ کړ. په دې نندارتون کې چې د غوی د اتمه د مجاهدینو د بریا د کلیز په مناسبت جوړ شوی په جګړو کې د وژل شویو افغانانو اکسونه نندارې ته ایښودل شوي. د غوی اتمه هر کال د جهادي ډلو لخوا په داسې حال کې د بریا د ورځې په توګه نمانځل کیږي چې د دې تنظیمونو پر کروڑو او ورانیو د عامو افغانانو لخوا سختې نیوکې هم کیږي. اسدالله لودین د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره راسره دی. لودین صاحب، پرون په کابل کې د غوی د اومې او اتمې د غندنې لپاره غونډې جوړې شوې وې، نن په کابل کې شعارونه کوم او څه دي؟
ډیره مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. نن د ثور اتمه د مجاهدینو د بریا له درويشتمې کلیزې سره برابر ده. په کابل کې نن د حکومت لخوا یوازې رخصتي اعلان شوې او د دې ورځې د لمانځلو لپاره تر اوسه هیڅ داسې مراسم نه دي جوړ شوي. موږ چې د جمهوري ریاست او دغه راز د اجرایه ریاست له مسؤلینو سره خبرې کړې، هغوی هم په دې برخو کې د کومو مراسمو د جوړېدو خبره نه کوي. هغوی وایي چې فقط نن ټول دولتي ادارې رخصت دي او تر اوسه په کابل او دغه راز په ولایتو کې هم د کومې غونډې د جوړېدو خبر نه دی ورکړل شوی. خو په کابل کې یوه ډله چې ځان د شهدا او وارثین بولي، هغوی د پارک زرنگار په سیمه کې راټول شوي دي. هغوی دغه ورځ لمانځي او دغه ورځ افغانستان ته د نیکمرغۍ ورځ بولي او وایي چې په دې ورځ مجاهدین وتوانېدل چې د کمونیزم ملاتړو ته ماته ورکړي او خپل حکومت په افغانستان کې اعلان کړي. دغه د شهدا او وارثین چې راټول شوي دي د پارک زرنگار په سیمه کې، هغوی وایي چې دغه کوم اکسونه چې نن نندارې ته خودلې، دوی وایي چې لدینه باید عبرت واخیستل سي او نور باید افغانان نو اجازه ورنه کړي چې ګاونډي هیوادونه او دغه راز نور د سیمه هیوادونه په افغانستان کې مداخله وکړي او په افغانستان کې نیابتي جګړې مخته بوزي. دوی سلګونه هغه اکسونه نندارې ته ایښي د سړک پر غاړو او د پارک زرنگار په پنجرو چې هغوی د ثور د ومه کودتا راورسته په افغانستان کې وژل شوی دی. باید وایم چې د ثور ومه او تمه په افغانستان کې په بیلا بیلو نظرونو سره لمانځل کیږي. ځینې کسان د ثور ومه چې د داوود خان د رژیم په وړاندې کودتا و او د ثور اتمه چې د مجاهدینو د بریا ورځ و، دواړو ته په یو سترګه ګوري. خو ځینې بیا د ثور اتمه د بریا او ویاړ ورځ بولي او وایي چې باید هر کال له دې ورځې نه لمانځنه وشي. یو له دې کسانو چې دغه ورځ د ویاړ ورځ بولي، هغه هم د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی دی. هغه پرون په یو غونډه کې وویل چې د ثور ومه کودتا غندي او د ثور د اتمې د مجاهدینو د بریا په مناسبت ټولو ته مبارکي وایي. ښه ده چې د ښاغلي ابراهیمی د خبرې یوه برخه واورو.
این دروز پیهم در تاریخ کشور عزیز ما به نام های روزهای سیاه و سفید ثبت است. من این روز سیاه هفتم ثور 1357 را تقبیح و فردا روز سفید هشتم ثور 1371 را به ملت مجاهد و آزاده افغانستان صمیمانه تبریک و تهنیت میگویم.
باید وایم چې په تیرو څو کلونو کې د ثور اتمه په ښه توګه نه لمانځل کیږي، خو له دې وړاندې د طالبانو د رژیم پر مهال له غیر وروسته د حامد کرزي د واکمنۍ په لومړی کلونو کې د ثور اتمه لپاره پراخ مراسم نیول کېدل. په کابل کې دغه ورځ به لمانځل کېدله، خو په تیرو څو کلونو کې دغه ورځ نه لمانځل کیږي او د دې ورځ نه لمانځل کېدو د ځینو جهادي ډلو انتقادونه هم له ځان سره درلودل. بله تکل صاحب،
ډیره زیاته مننه کوم. لودین صاحب، قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین و چې د غوی د اتمې یا د ثور د اتمې د مجاهدینو د بریا د کلیزې په مناسبت د غونډو په اړه معلومات راکول. وخت مو کم دی. ورزو د ولسمشر اشرف غنی د سفر موضوع ته افغان ولسمشر اشرف غنی د هند له صدراعظم نریندرا مودی په بلنه په نوی ډیلی کې دی او د راپورونو له مخې له صدراعظم مودی سره یې کتلی هم دی. د ازادۍ راډیو خبریاله فریبا وحیدی په نوی ډیلی کې ده او همدا شیبه د نورو په دې اړه نور جزئیات راکوي. فریبا جانې، تاسو څه اورېدلی دي؟ د ولسمشر غنی او صدراعظم نریندرا مودی کتنه شوې ده که نه؟ دوی خبریالانو ته په دې اړه څه معلومات ورکوي که نه؟
بله، سلام به شما و شنونده ها. قرار است در دومین روز سفر جمهور غنی به دیلی، جمهور غنی ساعت 10:25 دقیقه به وقت کابل با نریندرا مودی صدراعظم هند ملاقات داشته باشه و همچنان به ساعت 10:21 دقیقه به وقت کابل کنفرانس مشترک خبری داشته باشند. البته ملاقات اونا تا دقایق بعد آغاز خواهد شد. البته توصیه رژیم غنی در روز اول سفرش در صحبت با شمار از مسئولین افغان و مهاجرین افغان در سفارت افغانستان در دیلی گفت که سال جاری خوشبی سال دشوار برای افغانستان می باشد و در این سال این کشور مورد توجه توریسم بین المللی قرار دارد. آقای غنی در صحبت با این مهاجرین گفت که 4 عامل سبب ناامنی ها در کشور شده و توریسم بین المللی، اقتصاد جرمی، افراد مسئله غیر مسئول و جنگ های سیاسی به عنوان عامل ناامنی ها در کشور یاد کرد. همچنان مهاجرین افغان از رئیس جمهور خواستند که در برخی ایالات های هند با آنها قنصلگری ایجاد کنند. رئیس جمهور غنی در پاسخ به سوال آنها گفت که سفارت هایی که در اروپا غیر ضروری است باید مزدود شوند و در عوض تعداد قنصلگری ها در هند افزایش یابد. و همچنان مهاجرین افغان مشکلات خود گذاشتن برای جمهوری، از جمله مشکلات اینایی بود که اینا در قسمت گرفتن ویزه هند مشکل دارن و مشکل دیگهشان این بود که اطفال و فرزندانشان از رفتن به باید زبان های ملی در مکاتبه که موجود است تدریس و همچنان مسئولین افغان هم مشکلات خود با جناب رئیس جمهور در میان گذاشتن و اینا گفتن که ماساتشان به موقع نمیرسه و کرایه لیلیه هایشان از خیلی بلند بوسیه های تشریح که از شاگرده افغان داره میشه در این شفافیت وجود نداره. البته مغنی در پاسخ به این همه مشکلات ماجین و مسئولین افغان مقیم هند گفت که
و ډیره مننه کوم فریبا وایدی، قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبریاله و چیل ډیلی څخه هند ته د ولسمشر غنی او د افغان ولسمشر د لیدنو کتنو په اړه معلومات راکول. د پاکستان سیال هیواد هند ته د ولسمشر غنی سفر ته په تیره بیا له اقتصادي پلوه د خاص اهمیت په سترګه کتل کیږي، خو له سیاسي پلوه آیا کابل له نوي ډیلی او اسلام آباد سره په اړیکو کې د انډول په ساتنه مکلف دی؟ د سولې هڅې او په دې هڅو کې د پاکستان ونډه څومره اهمیت لري؟ د دې مسایلو په اړه مې په یو ګردي میز کې د سیاسي چارو له کارپوهانو سره بحث کړی. د امریکا د اوهایو پوهنتون د منځني ختیځ د مطالعاتو د برخې مشر علم پایند، په نوې ډیلي کې د جواهر لال نهرو د پوهنتون استاد خالق رشید او د ازادۍ راډیو د افغانستان او پاکستان د چارو کارپوه ابوبکر صدیق د دې بحث ګډونوال دي. د بحث په پیل کې مې له ښاغلي پایان څخه پوښتلی چې آیا نوې ډیلي ته د ولسمشر سفر به د کابل او اسلام آباد پر اړیکو اغیز وکړي؟
زه فکر کوم چې دغه پاکستان هم پوه دی چې افغانستان یو بې طرفه مملکت دی، په دې ځای کې د کوم تړونو سره هیڅ وخت ارتباطات نه درلودل، مګر نه په دې حالت باندې چې له افغانستان به د هند څخه اسلحه اخلي یا د هند سره به دا مناسبات ډېروي او د هندوستان سره کموي، نو په هغه حالت کې به پاکستان تاثر ښکاره کوي. مګر دا اوس چې افغانستان یو لاره غوړه کړې ده چې هم د پاکستان سره مناسبات ښه شوي دي، دا د اوس د نوې ادارې لاندې او هم د هندوستان سره، زه فکر کوم چې دا به کم تریخوالی پیش نه کړي. دا نو په دې پورې اړه لري چې دا پخپله د اشرف غني او د هند چارواکي دا مناسبات تر کومه حالته پورې ورې. دا اقتصادي او سیاسي مناسبات یو شی دي، او بیا نو دا په نظامي ساحه کې یا بعضې پر د متنازع فهم واقعي چې د کشمیر مسله ده، د هند د پاکستان او دا پخپله دا د افغانستان د صوبې سرحد ده، د بلوچستان او دغه مسایل دي. که دغه مسایلو کې هندوستان یو اړخ ونه نیسي، نو زه فکر نه کوم چې دا د افغانستان او د پاکستان پر مناسبات باندې به تاثیر وکړي.
بله، غواړم له ابوبکر صدیق تاسو نه پوښتنه وکړم چې د افغانستان او هند ښه اړیکې همزمانه ممکن دي؟
بله، زه ګومان کوم چې د افغانستان اوسنۍ اداره د ولسمشر اشرف غنی تر لاندې دا کوشش کوي چې د هند او د پاکستان د خپل منځي جګړو څخه ځان وژغوري او د دې نه راوباسي. خو موږ باید له یاده ونه باسو چې ولس مشر اشرف غنی چې پاکستان ته تیر کال سفر وکړ د هغه عمده هدف دا و چې پاکستان وه سوي چې د افغانستان سره د سولې په موضوع کې مرسته وکړي او دا رښتیا خبره ده چې پاکستان کولای شي چې د افغانستان د دولت په مخالفینو خصوصا په طالبانو د اسلامي حزب په دې ډلو باندې فشار راولي چې څو هغه سولې ته آماده شي خو موږ ول نه لیدل تر اوسه پورې چې پاکستان داسې کوم ګامونه پورته کړل د ویلو تر حده پورې خو دوی ډېر ښه خبرې کړې دي د پاکستان مشرانو خو تر اوسه پورې عملي اقدام نه دی کړی او تر اوسه پورې په افغانستان کې د سولې خبرې لا نه دي پیل شوې.
استاد خالق رشید، لکه څنګه چې ابوبکر صدیق هم وویل، تر اوسه پورې د پاکستان له لوري عمل نه دی لیدل شوی، د افغانستان حکومت څنګه اعتماد کولای شي پر پاکستان باندې او نوی ډیلی څنګه اعتماد کولای شي پر دې فضا باندې چې پاکستان به په افغانستان کې د امنیت لپاره وستو سره مرسته وکړي؟
د منطقي خبره تر هر څه د مخه په لومړیتوب کې باید موږ په پام کې ونیسو، ځکه چې پاکستان، هند او زموږ نور ګاونډیان هر یو د افغانستان په وړاندې بیل بیل دریځونه لري. د دغه ټکي یا د دغه هدف په پام کې نیولو سره دوی بیا خپلې ګټې هم دلته په پام کې نیسي. نو زه فکر کوم چې په اوسني حالاتو کې د افغانستان د حکومت لپاره یوه خاصه یوه ځانګړې هوښیاري پکار ده چې دغه انډول د ټولو سره وساتي، لکه چې پاین صاحب هم اشاره ورته وکړه که بې طرفي په پام کې ونه نیول شي منطقه خپله بحراني ده. په عیني بحران کې خصوصا زموږ ګاونډیان دوی په افغانستان کې خاصو ګټو ته سترګې نیولې دي، د هغو په پام کې نیولو سره دوی صادقانه عمل نه کوي. زه باور لرم چې پاکستان هم تر اوسه تکتیکي مخته ځي، هندوستان هم هماغه د پخوانۍ دوستۍ پر اساس باندې یو څه په دې تیرو لسو کلونو کې څه جوړوونکي ګامونه پورته کړي دي چې هغه موږ زیاتره په تعلیمي برخه په فرهنګي برخه کې حساب ورباندې کولای شو. نو هماغه خبره ده چې د یوې سیاسي هوښیارۍ نه خصوصا په اوسنیو شرایطو کې کار اخیستل د افغانستان د دولت په ګټه دي.
غواړم له تاسو درېو وړو ښاغلو نه پوښتنه وکړم چې کوم کار و چې نړیوالې ټولنې چې په افغانستان کې فعال حضور درلود په تیرو دیارلسو څوارلسو کلونو کې د پاکستان په برخه کې هغه اقدام چې باید کړی وای نه کړ چې نتیجه یې اوسنی حالت دی؟ استاد پایند، اول له تاسو نه پوښتم.
ګورم چې لږ یو څه رڼا باید واچول شي په دې موضوع کې. په دا لسو کلو کې چې اتحاد جماهیر شوروي په افغانستان باندې قابض و، په دغه وخت کې ضیاء الحق بعد له هغه څخه پرویز مشرف دوی دواړه چې راغله دوی د افغانستان ته داسې کتل چې دا و پاکستان ته دا ستراتیژیکي عمق ورکوي، او په دې لحاظ باندې که د هند سره کومه شخړه وي افغانستان به په افغانستان کې به داسې یو ځایم مستقر وي چې هغه به د پاکستان پلوي وکړي. هغه تر اوسه پورې دا په خپله په آی اس آی او د پاکستاني په فوج کې دغه نظر هنوز هم موجود دی چې د افغانستان باید په پاکستان سره ښه مناسبات ولري، او په دا ستراتیژیکي اړخ کې افغانستان باید د پاکستان پلوي وکړي. مګر افغانستان هیڅ وخت دا کار نه کاوه. د کرزی په وخت کې دا معلومه سوله، کرزی و هندوستان ته ډیر نږدې و تر هغه تر پاکستان پورې. او دا ستا خبره چې تاسو د مخه وکړه دا مهمه خبره ده چې په دا تیرو پنځه دېرش شپږ دېرشو کلو کې پاکستان هغه شان چې دا نړیوالې مؤسسې او نړیوال د امریکا او اروپا او دوی غوښتل هغه پاکستان ونه کړه. چې هغه مسله دا ده چې په دغه پاکستان کې دا ټریننګ کمپونه، دا د تربیې مراکز د مختلفو ګروپو لپاره چې د افغانستان سره مخالف دي، هغه هغه له منځه یو نه وړله چې دا د حقانی ګروپ یو له هغو څخه دي. نو په دې لحاظ باندې د پاکستان دغه سې صادقانه همکاري د افغانستان سره ونه کړه. او دا اوس چې دا مناسبات سم سوي دي دا تقریبا یو بل صفحه ده. نو ګورو چې دا به تر کومه وختو پورې د پاکستان به صادقانه د افغانستان سره دغه همکاري وکړي او کنه وکړي.
بله، ابوبکر صدیق، ستاسو ځواب غواړم. نړیوالې ټولنې څه ونه کړل په تیرو دیارلسو څوارلسو کلونو کې چې نتیجه یې دغه اوسنی حالت شو؟
بلې، په دې کې یو اساسي ټکی دا دی چې په افغانستان کې د سپتمبر د یولسمې د حملو نه وروسته چې خپله جګړه پیل کړه په افغانستان کې نو د دې شبکو د دې خلکو په خلاف پیل کړه طالبان حکومت راوغورځو او القاعده وتښتیده پاکستان ته. خو د افغانستان اساسي ستونزې چې دي چې په هغه کې تر ټولو لوی ستونزه لا حل شوې نه ده، هغه د پاکستان سره د افغانستان سوال دی. افغانستان د پاکستان په منځ کې د ډیورنډ مسله ده، هم داسې نور ډېرې مسلې دي. فرضاً اوس په دې وروستیو کلونو کې پاکستان ادا کوي، تور پورې کوي چې افغانستان د بلوڅ بلتون غشتونکو سره مرستې کوي، او پاکستان بیا افغانستان بیا دا وایي او د دې غهم لیدل کیږي چې هغه ډلې چې د افغانستان د حکومت خلاف فعالیت کوي د هغوی ډېر شمېر خلک په پاکستان کې پټن ځایونه لري، د هغې ځای څخه فعالیت کوي. نو دغه هغه اساسي خبرې دي چې باید دې ته نړیوالو یو ښه منظم ځواب ویلی وای، او دا جګړې له منځه وړی وای، نه په اقتصادي ډګر کې، نه په سیاسي ډګر کې، او متاسفانه نه هم په پوځي ډګر کې دې اساسي سوالونو ته ځواب وویل شو.
مننه استاد خالق رشید، ستاسو ځواب غواړم همدغه سوال ته.
موږ په تیرو 14 کلونو کې د یوې موضوع عیني شاهدان یو، او هغه هم د ښاغلي کرزي دریځ و. ښاغلي کرزي به دوه خبرې ډېرې جدي او سپینې به کولې. یو د نړیوالو دریځ د افغانستان د یا د سیمې په ارتباط باندې، او بل د پاکستان دریځ د سیمې په ارتباط باندې. د په دغه دواړو باندې شک درلود، او زه باور لرم، زه خپل هم په دې باندې شک لرم چې دوی په دې برخه کې په پاکستان باندې هغه فشار چې لازم و هغه ونه شو. دویمه خبره دا ده چې پاکستان په داخلي سطح باندې هم خپلې پالیسي ته د افغانستان په ارتباط تغییر ورنه کړ، تر اوسه یې هم تغییر نه دی ورکړی. حتی تاسو اوس دغه سایتو کې هغه د دورانی د آی اس آی د مشر مرکې ده، د یاورې ټوله دنیا هغه ګوري، او د هغه څخه دغه خبره دوی ډېره ښه موږ معلومولی شو چې دوی د سیمې لپاره څه پالیسي په نظر کې درلوده، او څه پالیسي فعلاً لري. د دغه پالیسۍ پر اساس باندې د دغه معضلې چې تر اوسه پورې دوام لري، حتی بهبود او سهولیت نه دی کې رامنځته شوی، خبره نوره هم خرابه شوې ده. د همدغه روابط د نږدې کېدو اثر دی چې موږ لږ تر لږه هره ورځ 100 نفره، 50 نفره، 60 نفره افغانان هلته خپل ژوند د لاسه ورکوي، او دا پالیسي ورځ په ورځ نوره هم پیچلی کېږي، او نوره هم د افغانستان د بدبخته کولو دپاره کې اقتصادي جهاتې په نظر کې نیسي، که سیاسي یې نیسي، که د پولو سرحدونو په حساب یې نیسي. دغه ټول هغه اړخونه د دې موضوع سره په پام کې دي.
ډېره زیاته مننه کوم، خبرې ډېرې زیاتې دي، مګر زه غواړم په وروستۍ برخه کې بیا هم یوه پوښتنه مطرح کړم له درې وړو ښاغلو ګډونوالو نه. د باس د پخواني ولسمشر حامد کرزي ویان ایمل فیضي یو لیکنه کړې، او په هغه کې دای پوښتنه کوي چې آیا هند افغانستان پاکستان ته ورپریښی؟ پایان صاحب تاسو نه د دې پوښتنې ځواب غواړم لطفا.
دا داسې مسله نه ده چې یو به کېږي دا بل به یو به ښه کېږي بل به خرابېږي، داسې واقع نه ده. چې که د افغانستان مناسبات د هند سره ښه وه، نو حتما دا به د پاکستان سره خرابېږي، او که د پاکستان سره ښه وه، د هندوستان سره به خرابېږي. دا په بین المللي مسایلو کې په داسې نه ده. دا مسله دا کېدای شي چې د دواړو سره مناسبات هم سم سي، او یا له یوه سره سم سي له یوه سره خراب. دا د افغانستان او پاکستان تر مسله دغه یو مهمه مسله ده، د ډیورنډ د کرښو مسله ده. پر دغه باندې دا پاکستان هم تقریبا دا په انګلیسي کې شورته وایي انسیکیورټي، دغسې یوه نا آرامي حصه وي. که په افغانستان کې مناسبات د افغانستان مناسبات د ګاونډیانو سره سم سو، د افغانستان اقتصاد مخ ته ولاړ، نو په افغانستان دغه ادعا بیا را مخ ته کوي. دا د پښتونستان مسله اوس دغسې یوه زمینه پیدا شوې ده، مګر بیا هم دلته د پاکستان لپاره یو صادقانه همکاري په کار ده. زه دا همیشه ما ویلی دي، افغانستان ته چې صلح راځي، دغه دوه ممالک ډېر مهم رول لوبوي د افغانستان ته د صلح په ټینګښت کې، د ایران او د پاکستان مسله ده. که دا دواړه په افغانستان کې صادقانه همکاري ونه کړي، افغانستان ته د صلح راوستل تقریبا یو محاله مسله ده زما په نظر.
مننه کوم. استاد رشید، آیا ستاسو په نظر، ستاسو تصور څه دی چې هند افغانستان پاکستان ته ورپریښی؟
نه، دا هیڅ امکان نه لري. یو څه خبره مشکله ده، که څه هم سرحد موږ په هغه کې نه لرو، ولې زموږ فرهنګي علمي تخنیکي تحصیلي د اوسنی جریان ډېر زیات د انسره نژدې دی. په هغه لحاظ باندې هندوستان په سیمه کې یو د ودې په حال کې هېواد دی، موږ هم ضرورت ورته لرو او دوی هم د ځینو تجارتي مسایلو په ارتباط یا د اوسنیو پرمختیاو په پام کې نیولو سره افغانستان ته ضرورت لري. له همدې امله موږ همدا اوس په هندوستان کې دیارلس زره محصلین لرو. دا یو ډېر پیچلی جوړښت دی چې موږ یو د بل سره داسې په ارتباط کې ساتي. په سیاسي لحاظ هم خبره زه فکر کوم د هندوستان سیاست په تېرو دیارلس کلونو کې ډېر جوړوونکی او ډېر منظم د افغانستان سره د کومک او د مرستې پر اساس و. نو په دې لحاظ باندې هغوی نه غواړي چې دغه خپل روابط د افغانستان سره څه په تاریخي او څه په اوسني سیاسي وضع په پام کې نیولو سره دوی پرېږدي. زه په دې باور نه یم.
ابوبکر صدیق، ورستۍ پوښتنه بیا هم له تاسو نه، آیا هندوستان افغانستان پاکستان ته ورپریخی؟
اول خو د مېلمنو د خبرو زه تایید کوم، خو فکر دومره اضافه کول غواړم چې افغانستان یو آزاد خپلواک هېواد دی او دا په دې نظر ورته ونه کتل شي چې چا وګاټه یا چا وبایله. افغانستان ښه راتلونکی لري او هغه ښه راتلونکی یو صورت لري چې په هغې کې عملي شي، هغه دا دی چې افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ مرکز وګرځي. خو د افغانستان راتلونکی د سیمه د هیوادونو د نفو د نقصان په بنا نه، د افغانستان د خلکو د ګټو په بنا باید ورته وکتل شي. او په دې لړ کې د افغانستان هم د ولسمشر کرزي حکومت او د ولسمشر اشرف غنی حکومت دوی یو ښه نظر لري. دوی غواړي چې افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ د مرکز په توګه بدل شي. په دې کې لوی رول اوس د پاکستان د پوځ دی. هغه فوج که دا پالیسۍ پرېږدي چې په افغانستان کې نور جنګیالۍ ډلې تقویه کړي، نو زه ګمان کوم چې افغانستان ښه راتلونکی لري. خو یوه خبره دا هم باید پام ورته پکار دی چې په افغانستان کې د هم څوک د پاکستان او د هندوستان د جګړې څخه یا د مخاصمت څخه سوء استفاده نه کوي او دا موقع د هند ته هم نه ورکوي چې پاکستان دا احساس وکړي چې ګواکې د غربي پولې لخوا دوی یو ډول محاصره شوي.
قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د افغانستان او پاکستان د چارو کارپوه ابوبکر صدیق، د امریکا د اوهایو پوهنتون د منځني ختیځ د مطالعاتو د برخې مشر علم پایند، او په نوې ډیلي کې د جواهر لال نهرو د پوهنتون استاد خالق رشید و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان او هند پر اړیکو او په دې اړیکو کې د اسلام آباد د ونډې په اړه خپل نظریات څرګندول. د خبرونه ورستۍ برخې تر رسیدلې یو، په پاتې خبرونه کې تاسو را بولم چې د ځوانانو ځنګړی اونیس پروګرام تاندې څنګ واوري، او ورپسې د خځو لپاره د ازادۍ راډیو ځنګړی پروګرام نیمنړی خبريږي.
تاندې څنګ د ځوانانو خبرونه، جوړونکی نورګل شفق. السلام علیکم همزولو، په دې تاندې څانګه کې په ښوونځیو کې د حرفي مضمون او د تشبث په نوم د یو ښوونیز پروګرام په اړه غږیږو چې دا مضمون د ځینو لیسو او مکتبونو د زده کوونکو لپاره څومره ګټور ثابت شوی دی. زه نورګل شفق یم له یوې بلې تاندې څانګې سره. دوستانو، د افغانستان د مکتبونو نوې خونیز نصاب که څه هم له یو لړ مشکلاتو سره مل وو، خو ځینې داسې بدلونونه هم پکې تر سترګو کېږي چې زده کوونکي او ښوونکي ترې خوشاله ښکاري. په دغو بدلونونو کې یو هم د حرفې په نوم مضمون دی چې دمګړی یوازې په تیوریکي بڼه په ښوونځیو کې تدریسېږي. د پوهنې وزارت د ښوونیز نصاب د پراختیا او د درسي کتابونو د تالیف عمومي رئیس عبدالظاهر ګلستانی د دغه مضمون په اړه وایي:
په تعلیمات عمومي کې هم موږ کتاب د حرفې لرو، زیاتره برخه تیوریکه ده چې معلومات مو شاګرد ته ورکړی دی. اوماتم نه هم کې درسي ساعت لري، په پلان تعلیمي کې شامل دی چې دا شاګرد مسلکي کېږي نه، یو ایډیا او یو اګاهي اخلي د مسلک په باره کې. هرپی په باره کې چې علاقه ورسره پیدا کړي، او بل د برخې چې مسلکي کیږي او د دغه برخې څخه مثلا یو سند په مسلکي شکل لاسته راوړي، مخکې د کار ځواک چې د تخنیکي او مسلکي معینت انستیتوتونه دي، مکاتب دي چې هغه ډېر ښه رشتې لري. او درېیمه حرفه برخه چې مختلف ورکشاپونه دیاري کېږي، ځوانان کولی سي چې په هغو کې مثلا لنډمهاله اوږدمهاله ورکشاپونه واخلي، چې دا د وزارت معارف او د وزارت کار امور اجتماعي دخوا ځوانانو ته دیاریږي، او په لنډ وخت کې یا په اوږده وخت کې هغو ته د یو مسلک او حرفې په باره کې زده کړه ورکول کېږي.
ملګرو، دغه مضمون ته ورته یو مضمون د تشبث تعلیمي او تربیتي موسسې لخوا هم د هېواد څلورو ولایتونو کابل، پروان، بامیان او د ننګرهار په کابو څلوېښت لیسو کې تدریسېږي. د یادې موسسې د پروګرامونو مدیره ګلغوټۍ سروري د دغه ښوونیز پروګرام په اړه وایي:
په څلورو ولایتونو کې تقریبا درې څلوېښت مکتبونه تر کوښښ لاندې راوستلی ده. شپږ ویشت د نجونو مکتبو زموږ سره دي او اولس د هلکانو مکتب دي. دوی ته وخت ورکوو استادانو ته چې نمایشات دایر کړي په مکتبو کې، دوی شاګردانو ته ابلاغ کوي چې خپل طرحې ولیکي، هغه ذهنیت د تجارت په برخه کې که کوم شاګرد لري او دا یو فرصت یو زمینه برابر کېږي چې هغوی قلم واخلي په لاس کې او خپل دا طرحې د کاغذ په مخ ولیکي. استاد خپله لولی تحلیل کوي او لس غوره انتخاب کوي، هغه لس شاگردان د خپل طرح دفاع کوي او بیا وروسته درې طرح انتخابیږي. در لسه و درې اوم کال د غوایه په څلورم نیټه د لس غوره شاگردانو نه درې شاگردان انتخاب سو، چې د دې لس غوره شاگردانو په منځ کې و زده کوونکي د نجونو و او درې الکانو، چې یوې د پروان ولایت و یوې د خواجه مسافر د ولسوالۍ نه و او یا د رحمان بابا و.
ودان دیو رونا او دوستان دیو، رکھے فاصلے دیوی یو تر بل قربان دیو، یو تر بل قربان.
په ځینو ښوونځیو کې د تشبث په نوم د دغه مضمون د تدریس په اړه مې د ښاغلي ګلستانی نظر وپوښت. د ده په قول
په نوم د سای یو موسسه ده، او دا موسسه د وزارت معارف سره یې یو تړون کړی دی چې دوی په بعضو ولایتو کې په بعضو مکتبو کې نظر د هغه ولایت یا د هغه مکتب په خپله خوښه دغه کتاب من حیث تمامی د درسي یا مثلا افتر ټایم یعنی وخت غیر رسمي څخه د دې کتاب څخه شاګردان ګټه اخلي. ولې دا په پلان تعلیمي کې رسمي مضمون نه دی، د وزارت معارف په پلان کې شامل نه دی؟ ولې دا مضمون یې بد مضمون نه دی، ښه مضمون دی، حرفه ده، یو ایډیا ورکوي.
همزولو، موږ د کابل د دشتي برچی سیمې زینب کوبرا لیسې لسم ټولګي ته ورغلو، چیرې چې یوې ښوونکې همدغه مضمون زده کوونکو ته ورزده کاوه. او بیا مو څو زده کوونکي وپوښتلې.
فاطمه غلام سخی هستم. مضمون تشبث در اصل یعنی هدف گذاری.
فاطمه غلام سخی هم. تشبث مضمون یعنی د منزل او هدف ټاکل. لکه څنګه چې دغه مضمون په یو کیسه کې لیما د عبدلو په برخه کې مهارت لري، همداسې زه هم کولای شم په یو برخه کې استعداد او پوهه ولرم، لکه انګلیسي ژبه چې زه خاص مهارت پکې ولرم او په راتلونکي کې نور وروزم.
په اشخاص رو بسازم.
زمانو مسمانه په تشبث مضمون کې موږ ولولو چې څومره په یو کار کې ښه فعالیت وکړو او څومره کولای شو چې ګټه ترلاسه کړو. څه کول زه غواړم چې د غنم پروتین جوړ کړم.
فرزانه کاظمی هستم. خود مضمون تشبث یک نوع مضمون است که استعدادها را رشد میده.
فرزانه کاظمی هم په خپله تشبث مضمون داسې یو مضمون دی چې استعدادونه روزي او د دې لامل ګرځي چې انسان په ځان متکی شي، بل چاته احتیاج نه وي، بلکې خپل ټول مشکلات په خپله حل کړی شي او د یو ساده کار په مرسته ځان داسې بسیا کړي چې نور ترې درس واخلي.
موږ غواړو چې مردم هم از استعداد استفاده کنه.
اسم آلیس. وقتی که امی مضمون تشبث خواندم خواستم که یک آید از خود داشته باشم.
اسم منم آلیه ده. کله می چې دا مضمون ولوست نو ما سره هم دا فکر پیدا شو چې زه باید په خپله ګټه وټه وکړم. بیا می د سرمیزه او پوښونه او د نورو توکو اوبدل پیل کړل. خلک یې ډیر اخلي. هر یو یې په سل یو نیم سل افغانۍ خرڅوم.
همدې لیسې یوې زده کوونکې مالقه منصوري تیر کال په یاد پروګرام کې لومړی مقام ګټلی و. دا د خپل بری او د خپلې طرحې په اړه وایي:
دستم فه هفت امتحان کرده بودم که پست چارمغز پست انار
معلوم طولگیرهی سی پا دی ترها کار کوا دا غزان و انار و لپورتوکمی دا ویختان و دا رنگول و مواد جور کرد خود سوکنه و چه مصره هم رسته وگری بیا چیزه لسم طولگی تا ورسیدم نو دا همدغه تشبس مزمون پام رستمی دا خپل کار و بار دا پیل او پیارتیا لپاره زیدی مهارتون ازده کرد لمرایزه پا اتیا غوره کسانو که انتخاب شوم بیا پا لسو او بیا پا درو غوره کسانو که ما لمرای مقام وگرده ستاینلی که را کرد او یو چه نقدی جایزه هم را کرد بیا پا دو تجارتی جلسو که ده گدون بلا نرا کرد شوا حال تمی برخ وخسته زپا دی پوه شوم چه چنگ خپل تجارت پرخوالیشم اوس نور مصنوی رنگونه دول دول زره رونه لری خود ده طبیعی رنگ دی کار روزگار می خده یو بوتل پسل خرسوم چه کم زیاده چل ویخت رو پیراتا پی که پاتی که گی خلق می تشویقوی او پخپلو گتل شوی و پیسو ده مکتب ده درسونو ترسنگ چو کرسون هم وایم
آمادگی هم میرام ریاضی انگلیسی فیزیک اینا می خوانم
دوستانو دریم مقام هم ده همده لیسی زدکون که آمینه شهابی او دویم مقام ده ننگرهار ده علایی علی لیسی زدکون که خیسته غفرزه گتله و پا ننگرهار که زموک همکار شا محمود شنواری آغل غفرزه ده حقی ده تره پاده پختله آغل غفرزه وایی
طرح چې وزما د خزنانوی په حق لوت د چشمی خان چې د خزنانوی په نوم په جلال آباد په خار کې چې زیاتره نارینه نانوی ګان شته د خود خزنانوی نشته نو یعنی ډیر زیات جالب و چې هغه چې په جلال آباد خار کې نشته نو ما د هغه په اړه فکر وکړ ما ته دا انګیزه را پیدا شوه چې زه باید دغه طرح ولیکم نو دا مې ولیکل او هغه مې تر ریزی کړه په کال کې څومره عاید لرو په مثلا په میاشت کې څومره عاید لرو کومه ګټه عایدات څومره دي زموږ مصارف څومره کیږي د ټولو په اړه مې ولیکله یوه طرحه مې ولیکله اول 50 بهترینو کې راغلو دغه څخه وروسته لس بهترینو کې راغلو بیا خوشبختانه جلال آباد په سطح اوله شومه او همدارنګه د افغانستان په سطح څلور ولایتونو په سطح دویمه شومه په ټولګي کې هم راته یو پروګرام ونیو ډیر زیات تشویق کړم
غفر زی زیاتوي هغه څه چې په ښوونځي کې زده کړي وو اوس یې عملي کوي او ښه ګټه ترې ترلاسه کوي چې له امله یې که یو خوا خپل او د کورنۍ اقتصادي ستونزې حلوي نو بل خوا یې د خپلې کورنۍ سترګې هم ورپسې جګېدي
ګټه یې خو ډېره زیاته ځکه چې په اقتصادي برخه کې هم کولی شم خپل کورنۍ سره مثلا اقتصاد کې د کورنۍ مرسته وکم د هیواد اقتصاد پیاوړی کوي او همدارنګه دغه جامعې چې زموږ کوم یوه ده خصوصا په جلال آباد کې چې د ښځو ونډه په مختلفو چارو کې کمه ده نو د دې لپاره کولی شي چې ډېر زیات یعنې فایده ورسوي ښځو ته ښځینه کارکوونکي کار وکړي خپلې ستونزې په خپله حل کړي هغه مشکلات کورني مشکلات یې خپل اقتصاد کې خپل د مثلا خاوند ورور پلار دوی ټول سره مرسته وکړي سترګې مو اوچت شوې په کور کې او همدارنګه د پلار سترګې مو اوچت شوې په ټول مقام کې زموږ چې ما وکولی شو دغه مقام ترلاسه کړم
تاسو له ازادي راډیو تاندې څنګه خبرونه ته غوږی دا او د ازادي راډیو نور خبرونه په دې انټرنیټي پته هم موندل شي www.azadiradio.org همزولو له زینب کبرا لیسې په کابل کې د رحمان بابا علی لیسې ته ورغلو په دې لیسې کې هم د تشبث پروګرام مضمون تدریسیږي د دې لیسې یو زده کوونکی چې د دې پروګرام لپاره یې د تازه مڼو تجارت طرحه لرله او تیر کال په لسو غوره زده کوونکو کې راغلی و راته وویل
زه احمد ضیاءم د رحمان بابا د عالي لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکی یم د تشبث کې هم زما طرحه چې وه د تازه مڼو باره په دې طرحه کې لومړی خو زه 50 بهترینو کې ووتم بیا وروسته لس بهترینو کې زه هم کامیاب شوم هغې ته موږ ته ښه سیمینارونه هم دی دا یې کل ښه درسونه موږ ته ویل د تجارت په اړه همدا مثلا په هغې کې درسونه وو د تجارت په اړه وو همدارنګه چې څنګه په بازار کې بازاریابي وکړي او خپله د مشتریانو سره ښه وضع کول ښه سلوک او اخلاق کول د خپله ما لومړی سرمایه چول یا په هغې سرمایه ما وکړه شي چې ښه ګټه وکړم ښه نتیجه یې درلوده
د رحمان بابا علی لیسې یو ښوونکی منهاج الدین وهاج مې وپوښت چې یاد مضمون د دې لیسې زده کوونکو ته څومره ګټه کړې ده نو د ښاغلي وهاج ځواب و
د تشبث مضمون شاګردانو ته مفید واقع شوی هغه د دې دپاره آماده کوي چې په خپله ځان متکی کي او آینده مطمئن ځان ته جوړه کي او بالاخره د باردوشت فامیل نه څه بار کم کي په خپله یې په غاړه یوسي نو دا مفید واقع شوی ده
دوستانو د اغلی ګلغټي سروري په وینا که څه هم دوی لز د کوونکو سره کومه لویا مالی مرسته نشي کولای خو دوی د ځینو نمایشونو یا نندارتونونو په برابرولو سره نور زده کوونکي هم ورته فعالیتونو ته تشویق کوي اغلی سروري
لمړی مقام ته مونږ پروسه کړل $100 مادي مرسته مو سره وکړه د تشویقي باندې پر اساس او دوهم ته مونږ $15 او دریم ته $50 مرسته وشوه چې دا نمایش کولای شي چې یو زمينه برابروي هغو شاګردانو ته چې هغوی علاقمند استعداد لري د تجارت په برخه کې دوی کولای شي خپل تولیدات شروع کړي په خپل مکتب کې په نمایشاتو برخه واخلي او دغه تولیدات هلته په نمایش کې کیږي په غیر مستقیم ټول شاگردان تشویقی گیدی تا چه که استعداد لداری نو لاس پا کاشی
وقت در نخیر ده خو تیر شوه نده پلو بچیو تا کتاب ورکا وقت در نخیر ده خو تیر شوه نده پلو بچیو تا کتاب ورکا ورتا پا مینا تو خبری وکا هری پختنی ته زواب ورکا لدی خیستا لدی نازک گلابنا گلی انسان گلی سڑای جوڑ کا
همزولو خوخیاران وای چې یو کار کسب یا حرفه زده کړه او بیا یې سرته کیږده ښایي کله دې په کار شي او بیرته یې راواخلي نو د درسونو تر څنګ څومره ښه ده چې د یو چا یو بل هنر یا کسب کار هم زده وي له همدې سره نننۍ تاندې څانګې رانغاړو له ټولو هغو دوستانو مننه چې د تاندې څانګې فیسبوک پاڼه یې خوښه کړې ده نظرونه یې راسره شریک کړي او پیغامونه یې راته پریښي دي تاسې هم کولی شئ تاندې څانګې پر فیسبوک پیدا کړئ نظرونه او پیغامونه راته پریږدئ پته ده facebook.com/tandisangi او دا هم زما برېښنالیک پته ده shafaq@rferl.org په مخه مو ښه
شیرزاده ده د سرو لالونو وطن له جنګستړه خوشحالي غواړي پټ ښایستونه یې ښکار ښکار کړه اوس د نړۍ سره سیالي غواړي تماشیتای جهان راشی دا وطن داسی گلالای جوڑ کا و چڑو ڈای اخرا قلم را وخلا و دی نڑای که زان تزی جوڑ کا آزادی رادیو
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی
د نیمې نړۍ درنو اورېدونکو سلامونه مې ومنئ یبه کورنۍ کې ورور او خور د کار د ویش لمخې کوم مسولیتونه لري مور او پلار ته څومره لازمه ده چې اولادونو ته خپل مسولیتونه وویشي او هر څوک تر خپلې وسې خپل کار په خپله وکړي په نننۍ خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم خو په سر کې له وږمې رشیدینه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه اورو
د ولسمشر غنی میرمن رولا غنی تیرونه یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل باید هڅه وشي چې د ښځو حقونه خوندي او د ټولنې د یو خپلواک غړي په توګه عمل وکړي میرمن غنی وویل د ښځو پر وړاندې د ټولنې د ذهنیت بدلول کلونه کلونه پر لپسې هڅې غواړي د ذهنیت بدلولو لپاره په حوصلې سره کلونه کلونه پر لپسې آزادو هڅو او سرښندنو ته اړتیا ده او تر ټولو مهمه دا چې له اوسمهالو فرصتونو څخه د استفادې جرأت دی رولا غنی وویل ډېری افغان میرمنې په ویره کې ژوند کوي او فکر کوي چې د نظر کولو حق نه لري نو موري ټینګار کوي چې اوس د ښځو د پیوړي کولو ښه وخت را رسیدلی دی او په کار ده چې په دې برخه کې عملی اقدام وشي د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي په مزار شریف ښار کې د قابلګۍ او نرسنګ په اختصاصي ازموینه کې د 2000 تنو له ګډونه خبر ورکوي د بلخ د عامې روغتیا مشر میرویس ربی وایي چې د ټول ګډونوال د بلخ سمنګان جوجان سرپل او فاریاب ولایتونو د لری پرتو سیمو څخه دي کوم چې هلته صحي خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی د عامې روغتیا مشر په وینا چې د یادې ازموینې اکثره برخه ښځې برابروي د یادې ازموینې له ترسره کولو وروسته 200 تنه د بلخ د عامې روغتیا ریاست د قابلګۍ او نرسنګ گوتا جسپیگی
قدرمنو اوریدونکو په اکثره افغانی کورنیو کې دا دود ډیر حاکم دی چې د کور ټول کارونه میرمنې کوي. د کور جارو کول، پخلی، کالی مینځل او دې ته ورته لویه واړه کارونه ترسره کوي، او که نارینه د کور په کارونو کې ونډه اخلي دا نو یو ډول شرم ګڼل کیږي. همداراز په ځینو کورنیو کې خور د ورور ډیر کارونه لکه د بوټانو رنګول، جامې اوتو کول، د مکتب تقسیم اوقات جوړول، او ان کله کله د ورور د خوب بستره ټولول هم د نجلۍ مسؤلیت وي. او هلک هم په دې بهانه چې دا کارونه زما مسؤلیت نه دی له ځینو کارونو څخه اوږه خالی کوي او وایي چې دا د ښځو کار دی. خو که یو کار د انسان له وسه پوره وي نو ولې په خپله نه کوي؟ ولې ځینې خپل مسؤلیت نه تیښته کوي او په نورو یې وراچوي؟ په ځینو مواردو کې ورور او خور دواړه مکتب ته ځي، نو نجلۍ مکلفه ده چې د درس تر څنګ د کور کارونه هم وکړي. د کابل اوسیدونکو ارزو په وینا دا بچی کله له مکتب نه راغله ډیره بستړې وه. د کور د کارونو ترڅنګ به یې ورور هم پرې امرونه کول. دا وایي ورور به مې خپل کارونه په خپله هم کولای شول، خو ما ته به یې ویل چې دا ستا وظیفه ده چې زما کارونه وکړې.
زه ورور مې دواړه ښوونځي ته تلو، نو کله چې به زم ښوونځي نه راغلم او ورور به مې ښوونځي نه راغی، دواړه به ستړي. ورور به مې ما ته ویلې چې ته دا کالي جای په جای کړه، یا به یې راته ویلې جرابې مې پرې مینځه، یا به یې راته ویلې چې دا موبایل مې چارج کړه ورکړه، یا مثلا کله ناکله به یې راته ویل چې تقسیم اوقات مې د مکتب جوړ کړه. خو زم ستړی وم، مکتب نه سره تلم، ورور به مې راغلی و، هغه به لږ ستړی و، خو ورور به مې دا ټول کار په ما باندې کوه، خپله به بیخي به کار کې څه هم نه اخیسته. نو ما به مې ورور ته ویلې چې ته ولې نه کوې هغه کار چې تا لپاره کوی سم، زه خو یې کوم، بیا کوم کار کې ستړی کېږم نو بیا حوصله کېږم، بیا هغه نه کوم. نو ورور به مې راته ویل چې دا تا مسؤلیت ده، ته جلی ته باید دا کار وکړې. ځینې کارونه اوس ما به ورته کول، لکه کالي اوتو کول، ډوډۍ تیارول، دا به مې ورته کول، خو هغه کارونه سیده له وسه پوره وو او ډېر ساده کارونه وو، هغه به هم ده په ما باندې کوله.
ځینې وختونه مور او پلار هم دې خبرې ته دومره توجه نه کوي، خپلې لور ته وایي چې ورور دی یا هلک دی خبرې منه. خو دا چې د دوی په دې کار هلک څومره بې مسؤلیته روږدی کېږي، دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي. اغلې ارزو زیاتوي، کله به مې چې د ورور امرونو په تنګ کړم او بې حوصلې به شوم، نو مور به مې ویل خیر ده، حوصله وکه، هلک ده، هر څه چې وایي وایي منه.
مور به مې بیا داسې نه کول چې موږ منځ کې سوله وکړي. ورور ته به مې ویل، ورور ته به مې باید ویلي وای چې نیم کار ته کو، نیم به د خور کې. نو مور به مې هم ماته ویل چې جلۍ ته کار دا ټول کار ته کو، ځکه چې ورور دی، یا درنه مشر ده، یا هلک ده، کار ته کو، ته کور جلۍ مسؤلیت ټوله تا په غاړه ده. نو داسې فکر به نه کوو چې دا مکتب نه راغلی دی، یا دا دونه ډېر کار کې ستړي به، بې حوصلې شوي به. خبرې ته به یې کتلې چې ته جلۍ ته د کور کار به ته وکړې. نو بیا مې ما د ورور جنګ سه، اوس یو کال کېږي چې خبرې هم سره نه کوو. نو دا ښه کار نه ده، مخکې له دې څه شخړه رامنځته سي، د دوه نفر مقابل کې جنګ وسي، باید هر څوک خپل مسؤلیت درک کړي. او مور پلار ته هم لازمه ده چې اولادونو منځ کې کار وویشي او د هلکو د جلۍ منځ کې توپیر ونه کوي.
د کابل پوهنتون محصله لالپور امیرزی وایي د دوی کور ډیر لوی دی او د جارو کولو مسؤلیت یې د دې په غاړه و. خورونو به یې کوټې دومره ګډې وډې کړې وي چې پاکول یې په دې و.
او زه به یو وخت خاطره درته ووایم چې فامیل چې دی دا لوی دی، او د دې د کوټو جارو کول، صفی کول مسؤلیت زما و. تقریبا دولس کوټې به ولي، نو زما ورونه ځوانان ول، مشران و، هر یو په تحصیل به کول، وظیفې ته به تلل. کله به چې زه به پخپله سهار داسې و بجې به مکتب ته تلم، نو دا زما مسؤلیت چې باید وخته پاسېږم او دا ټول کوټې پاک کړم، بعد هغه نه زه مکتب ته لاړه شم. دوی به چې د شپې هر یو ځوانانو هر کوټې ته به ننوتې ول، خپل کتابونه به یې تیت کړي ول، خپلې جامې به یې تیت کړي وي. یعنی یوه کوټه نه وه چې دوی په یوه کوټه تیت کړي، هر یو بېلابېلې کوټې. کله به چې زه سهار باور به چې په دې هرې کوټې ټولولو کې، کتاب ټولولو کې به زما نفس ووته، او په دې منډه کوم چېرته مکتب لاړ نه ناوخته نه شو، داسې دوی ټولول باید زه وکړم. یوه کوټه به هم نه وه، څو کوټې به تل. مور به مې میندې چې دی لږ مهرباني دی، خو که مهرباني دی لږ د نجونې حق هم تلفوي، به ویل چې خیر دی، یعنی د هلکانو طرفداري کوله، به ویل چې ګزاره وکړه. دا یې نه ویلې چې زوی ولې داسې کوي.
لالپور همداراز د خپلې ملګري کیسه کوي چې ورور یې ورسره ښه رویه نه کوي او کله کله غالمغال هم پرې کوي.
زمونږ د خپلوانو څخه یو کورنۍ وه چې د هغې سره د دې ورور ډېر بد چلند کوه، حتی لاس یې هم پرې پورته کوه. دې خپلې خور ماته قصه کوله، کله چې مې ورور را شي نو په دالیز کې پخنې میخي او ماته غږ کوي چې فلانۍ زر کوه ډوډۍ مې راوړه. وایي نو زه هم د دې لپاره چې ممکن دا بیرون تللی وي، سړی شوی په منډه لاړه شم تر اشپزخانې پورې، تر لا مې لاوې اشپزخانې ته پخنې ورسېږي، د دې لس پاکه نور هم راوځي، هغه هم په زشته لهجه باندې. خو بیا هم کله چې ډوډۍ ورته راوړم، په هغه باندې ډوډۍ ورته کېږدم، بیا هم باوجود چې ډوډۍ مې ورته راوړې، کار مې ورته کړی، لس خبرې کوي چې څه دې کول دونه
وقت کې یعنی زه بیا بیا ته جوړه کړل لرم داسې نشم مرتبه چې کوم ماشين خونی مخولانم در ترام ورو ترسو ته طاقت نه کوي وای زما د دومره خدمات او ته دې دومره احترام امدا غوایي جواب چې دې ماته په مقابل کې راک
درنو اوریدونکو تاسو د نیمه نړۍ خبرونه لا آزادی رادیو ناوړی په ځینو کورنیو کې بیا هلکان دا ذهنیت هم لري چې که خپل کار په خپل وکړي دا شرم دی او باید خور یا مور وکړي. احمد سیام چې د وم ټولګي زده کوونکی دی وایي کوم کارونه چې ما پورې مربوط دي په خور می کوم ځکه چې هغه انجلۍ ده او که زه دا کارونه وکړم نو شرمېږم.
او وړه خور مې دغم موزه واغه مکتب نه یوزه رازو او مثلا مکتب نه شازم خپل جراب یا واغه زما کار ټول هغه کوي یعنی هم دغه کار هغه باید خپل او کوي اما جراب پریمینځ بوټان رنگي او نور راسي نور کار هم دغه کار دی هغه هم دغه باید وکړي او زه په دې کار شرمې هغه هم دغه کار دی مونږ باندې کار نه کوو هغه کور کار نه کوي هغه جلی ځالکه
د خوونې او روزنې پوهنتون استاد شریف الدین عظیمی په وینا هغه کورنۍ چې هلکانې په کور کې کار نه کوي نو مور او پلار یې د مسؤلیت پذیرۍ اخلاق نه دي ورښودلي چې په دې کار سره هلک بې مسؤلیته مخته کیږي.
موږ په کورنیو کې د مسؤلیت پذیري په نامه یو شی لرو. دا هغه څه دي چې معمولا باید په کورنیو کې په نظم او ډسپلین هغو ته پام وسي. یعنی هغه کورنۍ چې هلکان یې متاسفانه په خپلو لورګانو باندې ظلم کوي یا کار کوي په هغو کورنیو کې څو مسلې دي. دوی په خپلو کورنیو کې خپلو اولادو ته د مسؤلیت پذیرۍ دا نه دور ښودلی او دغه تربیه متاسفانه د دې سبب سوی د دې جوګه سوی چې نن سبا ډېری ځوانان راجیک سي او په خپلو خویندو باندې یو ډول په زور کار یا ته باید دا کار وکړې ته باید د مسؤلیت ادا کړې دغه کار کوي او په خوشنۍ سره وایم چې دا ډېر بد عواقب لري. یو خو دی یو ډول بې مسؤلیته بر راځي. په دویم قدم کې دی کار نشي زده کوي یعنی که دی بوټ رنګ نه کړي دی بوټ نشي رنګولی. یو خو به دغه هلکان کار زده نه کړي بل به مسؤلیت پذیره بني او بل به دوی یو ډول راتلونکي کې غواړي چې خپل هر کار خپل هر دنده نور په خلکو په غاړه ورواچوي.
ښاغلی عظیمی وایي که نجلۍ په دې کار سره له درس نه ووځي نو یو ډول د حقارت احساس پیدا کوي.
مسله دا ده چې دا د نجلۍ لپاره څو ضرر لري. په اول قدم کې خدای نجلۍ پر نفس د اعتماد له نظره ډېر بېجرأته کیږي. عزت نفس له پوښتنې لاندې راځي. درس او سبق چې هغه کومې کورنۍ دندې یا کوم مسؤلیتونه یا کوم مسؤلیتونه چې دا خپله باید ادا کړي هغه تر پاتې کیږي. یعنی له خپله درسه پاتې کیږي چې د ورور بوټونه رنګ کړي، له خپله درسه پاتې کیږي چې د ورور کالي پرېمینځي، له خپله درسه پاتې کیږي چې د ورور نور مسؤلیتونه ادا کړي، له درسه پاتې کیږي له پر نفس اعتماد ته ضربه رسیږي، خواشیني ورته پیدا کیږي، سټرس ورته پیدا کیږي، د مور او پلار په اړوند اعتماد له لاسه ورکول کیږي ځکه چې دوی داسې فکر کوي چې زه انجلۍ یم. یو ډول دغه خپل هویت یا دغه خپل انجلۍتوب یا ښځتوب هم یو ډول له سوال لاندې ورته راځي، یو ډول د حقارت احساس پیدا کوي او عقده ورته پیدا کوي.
خو ځینې کورنۍ بیا دې خبرې ته ډېر پام کوي، د اولادونو ترمنځ کار ویشي او هر چا ته خپل مسؤلیت ورپېژني. د کابل ښار اوسیدونکي مریم وایي ما مې د لورګانو او زامنو ترمنځ کار ویشلی او هر څوک مکلف دی چې خپل کار په خپله وکړي.
ما ماشومان چې دي زوی د لور مې چې دواړه له مکتبه راشي داسې نه ده چې زوی مې لور ته وایي چې ته ما ته جیکسه ډوډۍ راته تیاره کړه یا راته جرابې مې پرېمینځه. ته مې کارونه ویشلي دي چې له مکتبه راغلی هر سړی به خپل کار کوي. که کور کې مې داسې نهشته چې زوی مې په لور باندې پټکي وکړي چې هله ما ته دا شی وکړو ډوډۍ راته تیاره کړه، هغه خپل کار کوي، دی خپل کار کوي، دواړو ته مې کار ویشلی ده. یعنی د زوی او د لور مینځ کې زه کوم هغه نه کوم. زوی ته درجه ورکم چې والا ته الکی هو الک باید لک کار کوي چې لیډیر نه ډیر بد کار ده.
د کابل پوهنتون محصل رهولا هم وایي دی خپل کار په خپله کوي او که کوم کار خور ورته کوي نو جبري نه پرې کوي.
زه خپل کار په کول کې مې تر اوسه فکر نه کوم چې ما هغه ته شی ویلی وي چې هله ته پاسې دا کار راته وکړه او یا هم کوم جبري کار ما پې کړی چې مخکې له مخکې ورته ویلي چې دا کار کوم. دلته زما ته جامې تیار کړې. ځینې وخت خو دا کورنۍ کې داشته کله چې زه ورته وایم چې ما ته مې جامې راواخله راته وتوي کې راته کېده ځکه طبیعي خبره ده نجونو د ښځو کارونه چې باید په کور کې وکړي او نور سې جبري کار پېزه نه کوم چې اگر نظر داشت فقرا جورتا هیل روتا کو ورته فر کلی رات ورته کوي کینه ورته کوي که توي ورته کوي تا ان هغه مخ کورنی کی جون کړه د پویږي چې موږ خبر ورته وکي هغه منی در سره بدل کې کوم سره مل ته کارنه کی چې کوی ازیدا کارنه کوم یا دا خبر استاد ما باندې بد ولاګیدا
د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نصیر احمد نوربخش په وینا په اخلاقي لحاظ خور او ورور یو له بل سره کومک کولای شي خو په اجبار سره ورور دا حق نه لري چې خور دې کار ته مجبوره کړي
په اخلاقي لحاظ یو له بل سره مرسته کول یو بل ته نیکه لارښوونه نه کول په دې کې موږ کوم مشکل نه لرو او په دیني لحاظ داسې ورور د څومره مکلفیت ولري د خور په وړاندې او د خور دنده څه ده د ورور په وړاندې دا داسې خاص کومه زاویته وجود نه لري چې ووایي چې دغه نه کارونه د ورور حق دی په خور باندې د بېلګې په توګه باندې داسې مثلا خور د ورور لپاره کار کوي د سره په ټولنیز ژوند کې د کور په ژوند کې مرسته کوي په اخلاقي لحاظ موږ مخکې ول د نیکه خبر ده په دینی لحاظ د ورور وجایب او مکلفیتونه په خور باندې نه دي د خاصه نه او اخلاقي ده نه ده اما په اجبار سره هیڅ کله ورور خور په دبن نه شي مجبورولای چې حتما باید د غل لپاره چوپړو کې ود خدمت وکي او همدارز ورور هم د خور په مقابل کې د مکلفیت نه لري چې همیش باید لغنه سرپرستی او نفقه او سره نه وکي
نو اوریدونکو کورنۍ ته لازمه ده چې اولادونو ته خپل مسؤلیتونه وروپیژني دا حد ورته ونه ټاکي چې هلک د کار نه کوي او نجلۍ د ټول کارونه کوي بلکې هر چاته دی د خپل توان په اندازه مسؤلیت وسپاري قدرمنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا کا غواړي مختلفونه راوستوي په کابل کې د پوسټ باکس شمیره 411 په هرات کې سلويخ مزار شریف کې 19 جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا مو په لویو بخون کې الله ستارم خوشاله اوسئ.